ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د اسد اتمشتمه چې د اگست له 19 سره برابرۍ شي، هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګه لمانځي. افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې، خو د درېیمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړه، افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو. سره له دې چې په افغانستان کې بېلابېلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمانځي چې دوی واک ته رسېدلې، خو لس عموما دا ورځ یعنی د اسد اتمشتمه تجلیل کړی ده. همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپلو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي. په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده، تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات لمانځل کیږي. نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو، واټونو ته راووتل، خو د طالبانو له لورې ټیټ پراک شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه شول. پر روانه خبرونه کې به په دې خبري وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده. زموږ د خبرونه ملمنده دي ډاکټر عبدالله هیوات، صدیق منصور او غوث جانباز. درې سره ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب هیوات، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ اول به د ازادۍ په مفهوم خبري وکړو، بیا به راشو دې ورځې ته د اسد اتمشتمې ته.
سلام تاسو سوسی اوریدونکو، انصاری صاحب دوستانو ته، نیکی دوستانو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. تشکر د پوښتنې څه. هر ملتونه چې دي هغه د خپل ازادۍ لپاره همیشه هلې ځلې کړي دي او ازادي یې ترلاسه کړې ده. زموږ هم د افغانستان په تاریخ کې د انګریزان چې کله د افغانستان په همسایګۍ ته راغله، نو درې ځلې دوی په افغانستان باندې برید کړی او درې ځلې دوی شکست وخوړله، او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کرا کرا مخ په ړنګېدو سو، چې په 1928 کې هند برطانوي ته دوی د لاس څو ووتي او په دریو حصو باندې تقسیم سو. درو بلوچستان، پاکستان مشرقي او مغربي او هند، او دغه څه وروسته افریقایي هیوادونه اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنگ شو او د افغانستان ازادي شو. اصل کې دغه جنگ د زموږ د فورن پالیسی یا خارجي دغه چې مو څورته وایي خارجي قدرت شو، د افغانستان هغه فیصلې به انګریزانو کوله، او دغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه شامان لخان د انګریزانو څخه وغوښتله چې د زموږ خارجي پیسو تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزان د دوی سره شخړه وکړله، او بالاخره جنګ و چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي لاسته راوړله، او په 1921 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله چې افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکي دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و، او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. که لومړی په دې یو څه خبرې وکړي، ستاسو په نظر ازادي یعنی څه؟ چېشته موږ ازادي ویلی شو؟
ازادي خو دلته دوه لغوي معنی لري. یو خپله یو ازادي چې ده، هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختاره کیږي خپل تصمیمون نیسي، دې ته ازادي وایي. که هغه یو انسان دی مثلا دغه په اصطلاح باندې اختیار د بل چا په لاس کې، هغه ازاد نه دی، لکه غلام غوندې دی. او دغسې غټیږي اجتماع ده، بیا اقتصاد دی، او دغسې مملکتونه دي چې وکی او خپل فیصل ایخ په خپل باندې چې کی دغه ته ازادي وایي، یعنی خود ارادیت په پارسی کې ورته وایي. نو ترغو چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نه، هغه آزاد نه دی. او
نو نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، هم محتاج دي نورو هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکي نه لري.
خپلواکي دا به درجه بندي کیږي، تقسیم کیږي، چې مثلا څوک اقتصادي، مثلا فرض مثال اتحادیه اروپا که موږ ونیسو، اوس دا شرقي په سلاباني اروپا چې ونیسو، دوی استقلالیت نه لري، اقتصادي استقلالیت نه لري. هغه فیصله ټوله د فرانسا او جرمني او دوه درې هیوادو چې په سلاباني هغه تمویل کړنده د ټوله اتحادیه اروپا دی، هغه دوی ته وایي دغه شی وکړي، دغه شی مکړي، دغه فابریکه خلاص کړي، دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي، دغه شی دلته راوړو. هغه ټول تصمیمونه چې دي د څو مملکتو په لاس کې دي،
او لکه دا خو د دوی په خپله خوښه ده، یعنی دوی په خپله ګټې پام دی کی غنی چې ابدا کار ور سره منی کنه، دی غو زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلوبن نظر سنجي کیږي، او دوی خپل ارادیت وبل چاته ورکی، دا هغه اراده د خپل د ګټ په خاطر باندې کی، دا خپل ارادیت چې خپل دوی فیصله باندې کی، او یعنی د دوی د فیصله په اساس باندې دا شی سوي دي. نو هغه دوی دا شی منلې دي چې مثلا یو څوک یو دغه رسی راوړي خپل غاړي ته، چې بل چاته په لاس ورکی وي، دا زما رسیده تاسو درونی سي. نو هغه د خپل خوښ دی دا شی، خو مملکتونه اکثره هغه قوي مملکتونه چې مثلا خپل قوانین د پښو درېدلو لري، هغه هیڅ کله خپل نه اقتصاد، نه سیاست، نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې شي، هغه کله خارجانو بل چاته نور خپل پلاس
کوي. ډېر مننه.
فرض مثال که تاسو روسیا وګورئ، روسیا هیڅ کله نه خپل اقتصاد د بل چا پلاس کې ورکی، نه خپل سیاست د بل چا پلاس کې ورکی، او نه خارجي تصمیمونه.
سلامات اوسه. ډېر مننه ډاکټر صاحب. هیواد کور ودان. شاغله منصور، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ وخت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېلمنو، همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې آزادۍ او خپلواکۍ یا استقلال هغه خدای راکړی نعمت دی چې زموږ او ستاسو د ژوند د ارزښتونو، د پرمختګونو او له دغې الهي نعمتونو چې په دنیا کې موږ ته راکړي د پراخې استفادې شرایط مساعدوي. استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه، د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي، د هغې د پرمختګونو لارې پرانیزي، او ملتونه کولی شي چې د یو بل سره په آزاد، دوستانه او له مینې ډکو ولولو سره راشه درشه ولري، کلتوري ارزښتونو باندې وکړ امکانات ولري، کلتوري اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، اقتصادي اړیکې، او وکړی شي چې دغه ویره او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل یو بل سره راشه درشه او پرمختګونو لارې پرانی.
ډیر مننه منصور صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیسته، او طالبان ادعا لري چې له امریکایانو څخه آزادي اخیسته. دلیل څه دی چې ولس یا ملت نوري ورځي نلمنځي، یا چندانې نلمنځي؟ خدا ورځ، یعنی د اسد اتویشتمه د ملي ورځې په توګه تجدیدوي. دا نن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول، ملي بیرغونه ورسره ګرځول، یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنیو دنیا وګوري، په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویلي دي، لیکن وړ مورځ نه ویلي. یا د ثور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو، پیغه ورځ به کویلی مډیر کم خلکو به دا ورځ یو بل ته مبارکي ویلي وي. د دې دلیل څه دی؟
موږ فکر کوو هغه تاریخي برم او احساس چې د افغانستان خلکو ته د انګریزانو د پراخو تاړاکونو نه وروسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا دالی شو هغه عزت چې افغانستان ګټلې وو او په نتیجه کې موږ او تاسو په 1999 کال کې تقریبا د اتیا کالو جګړو او ناورینونو نه وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. دا هغه تاریخي اعزاز و چې د افغانستان ټول وګړي پرې متفق دي. کومې دوه نورې لاسته راوړنې چې یو اړخ یې لاسته راوړنه بریا او کامیابي او خپلواکي ګڼي، له بده مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کله شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسو د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سره او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو. د برلین دیوال ونړېدو، خو هغه لا تازه ده او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې وو، د شوروي اتحاد پلوي وو چې د کمونستانو په نامه یادېده یا د خلکو پرچم د ګوندونو پلوي وو، هغوی هغې ته ازادي نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادې یا د سړک په نوم یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی وو. دغه چې په دې شکل سره دا اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکې او ناتو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لوری د دې سره مخالف وو، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت یې د لاسه ورکړ. او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت وو، هغوی راغله هغه تاج او تخت یې ترلاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده، دوی مانځي او
ډېره مننه
مخالفین ورته توره ورځ وایي. نو دلته ده چې د دې په اړه به تاریخ بیا وروسته فیصلې کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل او څلور کاله پخوانی استقلال ټول په وج سره لمانځو، یو بل ته مبارکیانې ورکوو. دا نن د دفاع وزارت کې هم دلته کابل کې جلسه وه، اوس چې موږ او تاسو ګرېږو د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بن کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بله او پاین هلکه او پاین هلکه یو شمیر خلک نو پریشي چې راووزه راوتلی ول، بلکې نیولې هم دی، ټکولې هم دی، وهلې هم دی. خو خیر، ډېره مننه منصور صاحب.
دغه جلسې روانې دي.
بله بله، جلسې به روانې وي، لیکن ولس نه پریږدي چې دوی ولمنځي، او حالدار چې ولس په خپل غوړ چې دا ورځ ولمنځي دي، نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغلای غوث جانباز دی. جانباز صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم ده، څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
سلام او د وخت نه په فرصت استفادې غواړم چې ټولو افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او مذهبي ورځ، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځ چې دي هغه خپل په ځای موږ ډېر دا هم همدغه مقدس ده. هر افغان چې دا د تورې په زور، د شجاعت په زور، د ننګیالیتوب په زور، دا ورځ د انګلیس د ستوني نه رانیول شوې ده.
ډاکټر صاحب، د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د منځلو اهمیت په څه کې دی؟ اوس یو سلو څلور کاله له دې ورځې وتلې دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمانځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، د دې ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به زه غواړم چې یو کوچنی توضیح ورکړم. ولې دا استقلال ورځ المنزل کیږي او اتم د ثور او 15 د اگست نه المنزل کیږي؟ دا دواړه په سلاباني استقلالیت یا لاسرونه د حکومتونو شدي قدرت راغلي، دا د یو یو برخه د اجتماع کامیابی و اول برخه د اجتماع چو اغوی دغه شی تروسه پوری هم دی دا نه قبلی چې دازمو را یعنی دا ټول ملت آزادی و فرض مثال اتن مثال کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه و خوشحاله و او دی ذات یو یعنی دا آزادی ورځ بولی برعکس د بل جن چې مثلا 12 میلیون یا 13 میلیون شپه افغانستان کې و د دغه وخت حکومت تر چتر لاندې وسیله هغه به وای چې نه دا اشغال و د پاکستان او د هغه په کومک باندې دیراله او موږ اشغال سول نو دوی نه لمنځي یو یعنی ټول خلک په یو دغه باندې نه دی په یو عقیده باندې نه دی چې د استقلال ورځ و اېنی شېپینس لسم د اگست هم طالبان وای چې دا موږ استقلال امریکایان مو د افغانستان څخه وشړله او استقلال نه لاسته راوړله د یو تعداد د خلک وای چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان سوي یو دغه امریکا خارجي پالیسی د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دی داخلي پالیسی د پاکستانیانو په لاس کې دی نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبولې چې دی هغه یو ملي چې ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دا ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادۍ ورځ نو په دې خاطر باندې هغه منځي
ډېر منه
وان دا منځل کې
بله
په دې خاطر باندې دا خلک مست دغه ورکی یعنی آگاهی ورکی چې موږ په دغه ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند تم قدم کې شووله یعنی دغه یو الهام او خلکو ته ورکی چې یعنی مزاد آزادۍ څومره شده څومره شخوان کوي په واسه د افغانستان یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله شته یعنی د افغانانو لپاره فقط هغه د آزادۍ د ورځې منزل یو دغه ورکی یو د خوشحالي ورځ په خاطر دی خوشحالي د ورځې د المانزي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ لپاره ازادي ده دا ورځ موږ لپاره ازادي نه ده دا په لسم د اوګست یا تم د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي نو دا
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب هیواد جانبا صاحب فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته له استودیو سره ټینګه ده او شخ مو هم تخنیکي همکار وای چې واضح ده سم ده ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه دا ده چې د پوغ خبرو سربیره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځی چې دی چې بیا طالبان منځي او بل مجاهدین منځله په هغه په ډلو پورې اړه لري لیکن دا لا ټول ول سره ارتباط لري په دې سربیره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سوی ټینګولای مګر دا چې د برېټانیا یا د هند برېټانوي حکومت اجازه وای لیکن په د نورو دوه مواردو کې د سینو د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول په دې شانو کې چې له چا سره روابط ساتي او له چا سره اړیکې ساتي د ټولو سفارتونو او افغانستان په نورو کې سفارتونو درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه لدی خبر سره موافق یاست او ک نورې څه په زیاتوي مهرباني
بلکل زه دې سره په منطق کې او په اصول کې ښاغلی څلوان به هیڅ موافق کم ګوري دغه تاریخ ثابتوي چې زمونږ خلک بیدار دي سره دې چې ډیر ځپل شوی دي ډیر بشارګي اخته دي بیا هم دغه چې تشکلوم سیاستوالو د لاسه لیکن خلک بیدار دي چې په هیل لواله ده اته په لري په تو سیمو کې هم دغه احساس شته چې اته وشتم د اسد دا د استقلال ستلې ورځ چې په ډیرو اخته یو په ډیرو لویو قربانیو افغان ولس دا ترلاسه کړی ده سید تحولات سیاسی دا افغانستان کې ډیر زیات او تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونیو وطني به و داخلي جنگو ته مناقشو ته مناظرو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپل یو بل سره په اخته شول وی ورزل خلک کې تباهي راغله چې ممکن یو څه دا مثبت ګامونه هم هغه غوښتل چې تر سره کې خو د دې لپاره چې ونه شو بل دا چې دغه خلک چې دغه انقلابونه کودتاګانې په افغانستان کې وکړلې، اکثره یې که ستاسو پام وسیږي هم دغه سپېڅلې ورځ نمانځله، ځکه چې دا ورځ د خلکو ورځ ده، دا ورځ د ملت ورځ ده، او ملت د دې ورځې په هغه ارزښت، هغه تاریخي سپېڅلتیا یې پوهېږي.
بله،
د دې نه بله لوړه نیټه په افغانستان کې، د دې نه بله لوړه ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده. دا د خلکو په تحت ذهن کې
زایلری خاله تا. بله، ډیره مننه جناب صاحب. کوربدان منصور صاحب، د نورو ورځو په ارتباط خبري وشوي، لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کیږي، د کوم شخص یادونه نه کیږي، لیکن د اسد لاتوشتمی سره د امان الله خان نوم غوټه دی، همیشه یادی شي، همیشه یادوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
بله، په دې اړه باید وایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي، او ځوان امان الله خان په کابل کې واک ته رسیږي، د واک په ګدۍ کېني، او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډېر وج سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي. ځکه د یادیږي چې دا یوازینی استقلال و چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانیږي. دا نور دوه چې موږ او تاسو یادوو یا تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، دا په داسې حال کې وي چې د جګړې په نتیجه کې راځي او واک ته رسیږي، که هغه د مجاهدینو دوره وه او که اوس د طالبانو. یعنی داسې یو حالت نه و چې هلته دې شته حاکم وي او بهرنیانو دې تیری کړی وي او هغه حاکم دې د خپلواکۍ اعلان وکړي. یو دا مسله. دویمه دا چې غازی امان الله خان د خپل په آزادۍ او خپلواکۍ مین و، او تر ډیره د هغې فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 1915 کې کله چې د هند د آزادۍ د تحریک یا د ریشمی رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند، مولانا وزیرگل د مومند، مولانا محمد میانساری او مولانا حسین احمد مدنی، چې حسین احمد مدنی لا په حجاز کې وو، او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي، او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني. فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي، یعنی یو مدرسه دارالعلوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې. نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وي، هغه د انګریزانو سره راشه درشه لري او غالبا پروتوکولونه لري. دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت و، هلته قاجار شاه یا ایرانی پاچاوی هغه هم د جهاد اعلان ته زړه نه ښه کوي. نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندوستان د ازادۍ د تحریکونو مشران د حج په بهانه ځي، تر څو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي. دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندوستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری په لاس راځي، هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي. بیا پښتني سیمو، بلوچستان، اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ایتی فقیر، دغه سی ترنګزو حاجی صاحب، د بابړی ملا صاحب، د دیر سوات او باجوړ نوابانو، دغه مشرانو ته، د کوټکی خانان، دغه سی واما او نورستان، او بیا کونړ، ننګرهار او کابل ته فرمان راځي. امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي، خو په ارګ کې دننه محمود طرزی، امان الله خان چې لازوان وي، سردار نصر الله خان چې تری دی هغه، او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور، د دې فرمان تر شا ودرېږي او لبیک ورته وایي. سردار نصرالله خان او محمود طرزي چې د شاه یو ورور او بلې نږدې ملګری و او غالبا بهرنیو چارو وزیر هم و، هغوی هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني. همغه وي چې کله دی وژل کېږي او امان الله خان واک ته رسېږي، نو د همغه خپل فکر او فلسفه په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان الله حبیب الله خان ژوندی هم وي، هغه تر چې دغه فرمان یې راوړی مولانا محمد میا د مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه بیا انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې، هغه چا چې وړی هغه پلار یې جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي. تحریک بیا د ریشمې رومال په اساس په همدې اساس یادیږي. په هغې لیک کې چې ما لوستی، مولانا شیخ الهند چې لا په حجاز کې وي یا عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې که چیرې د ترکانو پوځونه د ایران له لارې په ریل کې تر هرات راورسي، نو سردار نصرالله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوی کیږي. خو همدې جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینې استازي، ځانګړي استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وژل کیږي، نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي، د سوات او د باجوړ نوابانو، دغسې د وزیرستانونو، دغسې د لوی پکتیا، منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین، د ننګرهار، کونړ او دې سیمونه. زه څه وخت مخکې هندوستان ته چې تللی وم 2000 کالو غالبا، د جنوبي آسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته وویل چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درینیم لکه پاوز تر ملتان را رسیدلی و او انګریزان یې سره ځغلولي و، نږدې و چې ټول هندوستان ونیسي او په لوی هندوستان یا د هندوستان په نیمه وچه یو وار بیا د اسلامي نظام اعاده شي او انګریزان مات کړي. خو کله چې د لاهور معاهده کیږي، د امان الله خان په دې وخت کې ګرځي او د لوی هندوستان فتحه پاتې کیږي چې بیا وروسته په څو ټوټو ویشل کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشهوره دی چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر ستایل کیږي، د ډېر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځینو په باور کې چیرته دی پاتې شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ودن به داسې نو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانید چې ډېر وخت حکومت وکړي، دا د ده تېروتنه وه او که د نورو مداخلې وي او د نورو نقش و؟
دا لازم دا په دوه حصو باندې تقسیم کو. یو اوله حصه دا ده چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مو دادی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه ښه ولګیږي، نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې دا راسي. په پښتو کې مثال لرو، وایي کډی می باریږي زوی می را ملا که، داسې یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتله چې دا ترقی و تعالی و مدرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتل چې دغه کې فیصله باندې راولي، نجونو مکتبونه یې خلاص کړل، روی لڅي دغه کړل، فابریکې یې راوړلې، د مډرنایزیشن یې شروع کړي، یعنی ډېر په سرعت باندې شروع کړي. دغه د کلیو د ښار په منځ کې هغه فاصله چې وه، دغه فاصله دنه کړل مراد. او دا اول دا یوازې د امان الله خان تېروتنه نه ده، زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کو. که مثلا اوس اوسنی دولت وګورو، ډېر شدت باندې دغه کوي چې باید ټوله شرعي او اسلامي دغه باید، یعنی په ډېر شدت باندې باید ومنو. او مډرنیزم دغسې چې ویاله ژر ورځوي چې جر مودرن سو او دغه سو یعنی هغه تعادل او میانروي زموږ په کلتور کې نساو امان له خانم دغه کار کاوه چې قوسله چې جر تر جر افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه دا و چې انګریزان ډیر سخت دغه سی و ډیر سخت خفه و د خپل دریم شکست په افغانستان کې او د دې لاس یو ډیر څه ټول یو څه ابزار په لاس ورغلی و چې د اسلام د نامه څخه د غیر د ریس فادز دینه وکړه ام ملایانو د خلګي په راپورته کې چې لبی او د داسې ازادي غوړي واکسن یو څه فوټوشاپ کړل په هغه وخت کې خیر فوټوشاپ نو خو یعنی اته چې هغه د دې په د کوسی په تخنیک دی محتوا هغه او غیر د روي فارغوله او بل اخره به شي سقای پیدا کړي چې بغاوت وکړي او دا وی په کومک باندې دا وی په د سورو باندې دیرال لا او نو سلام ام الله خان غازی دغه کی په سلا باندې د تخت سیسه کی که ام الله خان د سی قرار خپل اجتماعي لیدلی خپل کلتوري لیدلی خپل خلګي پیژندلی ایسا مختتللی وای نو زه متأكدم چې افغانستان به اوس په هغه ځای کې وای چې د نور هیوادونو دی فرق به هیڅ نه وای خو فقط هغه پیسې به شي ډیر قرار وای یعنی په صورت باندې چې روانو خلق نه و آماده اجتماع نه و آماده او دغه نو جامعه او د همسایګانو و دغه شی حالت آماده نه لکه ام الله خان چې هغه فکر کاوه مثلا خاطر باندې او انګلیزان خو دوی خو یاغه زموږ سره نه کوي یو دښمنی لري کله چې 2004 په 2005 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر ټی تقسیم سي نو دوی ول چې موږ په هلمند موږ د هلمند پی آر ټی غواړو صرف د هلمند پی آر ټی په دې خاطر باندې دوی په میوان کې هغه ډیر لوی شکست دی په میوان کې خورلې او غوښتل چې هغه غش دغه څواخي د هلمندیانو د کندهاریانو د دوی څواخي نو هغه خپل هڅونه کوشش شې دوی کولای شي خپل کوشش وکړي چې د یو خدای امان الله خان حکومت نسکور کړي او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانان سره درلودي غوښتل چې افغانان په داسې بد حالت کې وساتي تر هر وخت پورې چې امکان لري او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګلیزان یو ستراتیژي چې کله د پاکستان جوړول نو دغه دا و چې یو افغانستان ضعیف وساتي او دوهم د روسیې په مقابل کې یو پلیټ فارم بلري چې د دې ځای هر کله چې وړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتول لپاره دی دغه ځای څخه حرکت وکړي شاګر یو مشتسي ولله چې دوی تر ډیر حدا پورې کامیاب شول د خپل په دغه کې خپل په یعنی د روسیې د پیسلو حکومت نه سکورول په دغه کې به دوی زړه پاکستان څخه استفاده وکړي او د غوی د یو اس اس آر یا سوویت یونین چې هغه وګورتو په شاله
ډېر مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ همدرد صاحب تاسو یې خبرې وکړئ.
مننه، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. زما خو دغه نظر د ساروان صاحب محترم سي دغه ازادي منزل څه کمرنګه دي کنه، دا خو یو نوم د ازادۍ ورسره وي کنه، چې ازادي مونږ اخیسته ده. نو ازادي خو نه ولس سره سره او نه د مونږ مشرانو حکومت سره سره، ځکه مشران هم په تور لیست کې د رسمیت نه لري او ولس باندې مطلب محدودیتونه لګېدلي دي. مکتبونه او پوهنتونونه بند دي، همدغه چې روزګار بند ده، ترقۍ کارونه بند دي. او بل خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو صحیح ده، پاکستان هم ازادي اخیستلې خو تر ننه پورې په لنګو باندې همغه ازادي ساتلې ده. مونږ ازادي واخلو خو سره له کډګیو نه دغه ازادي ساتلی نشو. زه دغه وایم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسم ونه دی چې بل چاته مبارکي ورکړي. مثال له خبرې یا داسې ورځ د لمانځل ورسره نه خواب ورسره لیدل شوي که نه، نو زه دغه وایم چې کومه سي ازادي دا ازادي. مثال له خبرې روسان خو مکه راغلي ول هغلې مو ویلی وی مونږ خو دې ته نه و راغلي چې افغانستان مونږ ونیسو. همدغسې مثال له خبرې کانګرسان راغلي و. خو زه دغه وایم چې ازادي باید مونږ وساتو. ازادي ریښتیانۍ ازادي کومه ده؟ ازادي مونږ پزا زمونږ کنټرول کې ده، نه ده مثال خبرې په سرحداتو پوره کنټرول لرو نه لرو و تورلس نه وتي نه وتي مکتبونه خلاص دي نه دي خلاص نو آزادي خو هغه ته وایي چې مثال یو مرغۍ کپس کې یو آزاد ده چې د کپس او د آزادېدو دغونه فرق لري چې مثال کپس او آزاده په ازا څومره فرق لري نو زه دغه وایم چې باید چې آزادۍ ساتنې ته ژمن شو او داسې قدم اوچت نه کړو چې مثال بیا نور مجبوره کړو چې پاره طریقه یو موږ بیا اجغال کې نور موخه نه نیسو.
ډېره مننه همدر صاحب. کور ودان جانبا صاحب د همدر صاحب په خبرو کې تاسو څه ویل غواړئ؟ مهرباني
پاکستان کا مختلا آزادی نہ تر لاسک کرے پاکستان تہواد جو شو دے اور پروپاگنڈا پاکستان سے منگا آزادی آزادی افغانستان آخر اور افغانستان بتوری پزور آخر آزادی افغانستان آزاد دے آزادی اصلا د سیو پدیده ده کاغلی څاروان چې هغه په ذهن کې باید وسیږي په وجدان کې باید وسیږي ولاو کته په زندان کې موسیږي
لیکن دی وای چې او بشه دی وای چې کله چې ستا فضا ستا پلاس کې نیوي ستا پولیس ستا پلاس کې نیوي کنټرول ستا پلاس کې نیوي خلک دی آزاد نیوي چې څه وای څه درس وای څه اوري نو دی د په نظر د آزادی نه ده
دا دا د قسمت کې زه څنګه وایم دا واکان چې یو سلسله آزادیګانی یو تعداد آزادیګانی کامل انسل دي او دغه حاکم دلی په شتون کې اصولا آزادی په هغه معنا چې زه پرې پېږم یا تاسو پرې پوهېږئ زه به دا اجازه ځان ته ورکړم چې تاسو په ځای ته دلته وایم یو څه خو په هر حال تاسو کولی شئ اعتراض وکړئ هغه آزادی چې متمدن خلک پرې پوهېږي طبعاً چې په افغانستان کې د آزادی د طالب په موجودیت کې د یو افراطي بیوروکراسي طالبانیزم په شتون کې ابدا راسته نه راځي خو زه په دې ټینګار کوم چې آزادی باید انسان په ذهن کې اوسي په فکر کې اوسيږي په سوچ کې اوسيږي په وجدان کې اوسيږي چې ډېری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتي یو آزاد قوم هستو خو د ستم لاندې هستو او آزادی خواته زو دغه بشپړ آزادی چې البته بشپړ آزادی نه پیګن تر کومه بریدنن په دنیا کې شتون لري خو دغه فکر آزاد فکر باید تاسو په ذهن کې د منځه لاړ نشي کله چې تلاره اسارت ته غلامی ته فکر دی غلام شو د هغه وخت اختیار سره هم چې د دنیا نو ختمه د ته یو مزدوري یو غلامي لکه دغه همسایه هیواد لکه پاکستان همداسې مستقیمې تاسو ته ووایي نو په دې ترتیب زموږ خلک آزاد دي فکر آزاد دی د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دي بې له شکه چې بیرغ نه پرېږدي په ننګرهار او په قندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ دا خلک نه پرېږدي یعنې دوی خپله بندیان دي دغه طالبان خپله یو منحط فکر اصیل دي دوی د آزادي په مفهوم نه پوهېږي دوی نه پوهېږي چې ځوانان خلک ته نشي کولی د هغوی فکر اصیل کې ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړي زما سوچ به د منځه یوسي زما آزاد فکر به د منځه یوسي دغه ستا بیرغ زه نه منم ځکه چې غیر مشروع دی هغه بیرغ په لویه جرګه کې په پغمان کې د ټول افغانستان نه راغلی خلک امان الله خان ورته وویل تور رنګ په دغه معنا شین رنګ په دغه معنا سور رنګ په دغه معنا دا ستاسي اراده چې منې که نه منې که بل رنګونه انتخابوي بل رنګ انتخاب کړي مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان دوی دا بیرغ د چا په نوم دلته راوړی دی نوي کوي د اسلام په تجارت په نوم تجارت دغه ټیکهداري دې بس کړي د افغانانو احساساتو سره دې لوبې نه کوي دا بیرغ ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه دا په ډېر لوی زور په ډېر لوی قوت په ډېر لوی اراده د خلکو په اراده په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې په تحت ذهن کې په وجدان کې په تاریخ کې ځای لري که دوی دې شانو سره لوبه وکړي تاریخ به دوی وځپي هر څوک چې اوسي خلکانو دا کار وکړ پښیمانه شول پرچمیانو دا کار وکړ پښیمانه شول دغه په اسلام مجاهدینو دا کار وکړ پښیمانه شول بیرته د انتقالي دوره راغی هماغه تاریخي بیرغ بیرته ځای ونیو او دا کار به په دغه حاکم ډلې هم کی دا هم وایم بیرته چې راځو هماغه د امان الله خان ستر رول ته په تاریخ کې سره د دې چې امان الله خان ډیر زیات کارونه کړی دي د افغانستان د پرمختګ د پاره د افغانستان د مدرنایزیشن د پاره یکی شک نشته هماغه چې مخکې هیواد څه ویلي کېدای شي چې یو سلسله تند ریګانی بشوی وسی کی چې بخای اغه نه بعد دد شوی وای خو دا تاریخ اگر او مگر نه لګ موږ څه لرو هغه لرو دا یو واقعیت دی اما دا چې دا د دې کې ته بیا هم به اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هیواد رامنځته شو رامنځته وو دلته مشترک خپل استقلال تاسو د تاجکستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره وو نو فکر وکړئ په څه زور د افغانستان په دغه جغرافیه کې بیرته خپل استقلال استرداد کړ او کولای شي چې وی ساتي دا هیوادونه ټول یاد روسیې تزاري لاندې وو یاد برتانیې لاندې وو درست اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې ازادي دا کومه سیاسي کلمه نه ده ازادي دا ستا هستي ده استقلال ستا هستي ده ستا تاریخ ده کته په دې سره نه خلاصي کی او خپل مشاهیر وته ولاو که کوم ځای کې ته په انتقاد درې چې پتاي سلزلي زلارم نو ته په دې پوه شې چې ټول تاریخ تل مسخه کول نه شي ته تاریخ زما ځپل نه شي ته زما فرهنګ ځپل نه شي کته دا کار کوي دا خیانت دی خپل هوا سره دی په دې ترتیب د مولا خان رول په تاریخ کې ډیر اوچت دی کاغلی څاروان هغه سره چې ډیر کارونه نور کړی او کاریزما یې درلودل فکر وکړي د بخارا امیر وتښتید چې ته لاړ کولای شو ترکیه ته لاړ شي کولای شو چې عربستان ته لاړ شي خو هغه راغې کابل ته کابل کې په کله غیبی کې ورته کور ورکړ شو عزت ورکړ شو دلته ورته پناه ورکړ شو ټول ایلو بیت سره همدغه چې په زرهاو ازادي وختیم کې د هند نه که مسلمانو که غیر مسلمانو همدغه د امان‌الله خان ټیم سره ډیر نږدې تاګ راتک درلود او موږ ورته د دوی هغه مبارزه د استقلال لپاره هغې نه حمایت کوو ملاتړ م کوو انګېزه م ورته ورکوله او دغه چې وروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول مستقیما الهام د افغانستان او دستر امان الله خان او د هغه د ټیم محمد ولی خان کرنیلو موږ استاد سوالنه تفسیر سیار په دنیا کې تا هغه ترجیح او صاحب خدای دی وبخي او خپل تر امان الله خان
بله ډیر زیات مننه تاسو د نادر خان نوم یاد نکو منصور صاحب تاسو سوایس ویل کیږي چې په تاریخ کې ممدا سره خلې دي تر ټولو هغه جبهه ډېر وړاندې وو ډېر پرمختګ وکړو تر ټولو پر ورسېدو هغه جبهه چې مشهید نادر خان په لاس کې و څه فکر کوي چې نادر خان رول په استقلال کې څومره وو؟
بلې نادر خان هم د هغه خوځښت په غلي وو چې د انګريز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده سره د دې چې وروسته بیا دا ویل کېږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راځي او کابل ونیو خو په دې اړه د دونقي سره پورونه دي ځکه د پکتیا للارې د لوی پکتیا للارې تر تل پورې چې رسیږي دلته دا اوس د منګل او مشرانو سره ناسته ما او دغه بحث دوی هم اوري چې په دا یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوی او ادیری دا اوس هم پټل او وانه او د سیمو کې دي دغه سي د زادرانو او د نورو قومونو د وزیر او مسجد او زازي او نور مجاهدین چې حلته وو بونکه د خوست صبری دی کلاکاندی کنور قومونه دی دوی برخه واخیسته ترڅنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې اروخاد عبد الوکیل خان نورستانه او چې هغه ته د انګریزانو په هغه لوی چاونه یا کومه فرقه چې وا په هغه شپخون وهلو او ریره انګریزانه حلته وجل د دې ترڅنګ مخکې چې ما یادونه وکړه د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډیره پراخ مجاهدی او مبارزه وکړي د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو د ترنګجو حاجی صاحب د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډېرې پراخې مبارزې درلودې. په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګري و، هغوی هلته مجاهدې درلودې. په لوی هندوستان کې ډېر پراخ حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادېدو د دیوبند دارالعلوم مشر، د هغوی د وخت نه چې په هغه لومړیو وختو کې و، بیا وروسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګري چې کله هلته مبارزې شروع کوي، حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغوی کوم خزانه جوړه کړي یا صندوق کې وجهي، د هغې په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزې تومنه اچوي. هندوان او سکان هم حتی راپورته کېږي، ګاندی ته لویې لویې غونډې جوړوي د هندوستان په مختلفو سیمو کې، هغه راپورته کېږي. خو له بده مرغه په وروستیو کې چې کله بیا مجاهدې او مبارزې له دې ځایه کېږي، او اساس دا وي چې په لوی هندوستان بیرته هغه 1400 کلن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوري شاهانو چې لنی کمرغه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله هیواد موږ او تاسو سره په دې بحث کې شریک دی، او د هیواد د ویاللي شاهنشاه شیرشاه سوري د کورنۍ غړی دی، دغه سي نوري کورنۍ چې مبارزه کړې وي او هلته حکومتونه درلودل، اراده دا و چې بیرته هماغه برم را ژوندې شي، او دغه خطه ټوله یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته. مګر انګریزان نو د سیسې جوړې کړې او هلته د جناب نوم یو څوک یې را پیدا کړو، او نور حرکتونه، او هغه پنجاب رجمنټ چې د انګریزانو رجمنټ و، د هغوی فرقه وه، د هغې په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان ځمکې ټوټه کړې د بنګلادیش د هندوستان نه، اول ترې هغه پنجاب رجمنټ حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاسپوڅ دی، او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړو.
سلامت اوسه. سلامت اوسه منصور صاحب. ډاکټر صاحب، هیواد مخکې هغه تیروتلو ته اشاره وشوه، تاسې یادونه وکړه چې د امان الله خان په وخت کې وشوې او یو څه له افراطه کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شول، لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده، شته چې هغه مثبتو اقداماتو ته، هغه اقداماتو چې تر اوسه پورې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې، هغو ته اشاره وشي. مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو، یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو، دا هغه شیان دي چې له دې دورې اکثره پیل شوي دي. که په دې هم خبرې وکړي شبوي مهرباني.
تشکر. اساسي کارونه خو یعنی د یو هیواد کله چې پیسوله باندې دغه سوزي د ملک توحیفي سوزي او ټوله یو هیواد ځینې جوړیږي، هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو، مرکزی حکومت جوړ شو، پیسوله باندې ملک توحیفي د بین یوړله. د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي، مثلا د افغانستان لري څو شانس تاسو اشاره وکړه، فرض مثال موږ منسجم اردو نه درلودل، لشکر موږ درلودې، کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیس سردار ایوب خان فرض مثال موږ پر نیکګانو باندې یا د نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژه وکړي چې دومره عسكر راوستو چې موږ ځو د جهاد د پاره، یا دغه څه د مخه د امیر امان الله خان په وخت کې دوی دروس اساسي ګامونه شروع کړل، د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه دي چې شوله مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي په اصطلاح باندې ترې یو قانون او قاعده لاندې راوستله، مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ یې چې شوله، یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دغه رقم باندې چې مثلا یو مملکت یې لري په هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټول ملي کړل، او دغه د فارې یو اساسي بنسټ کړی شو. اردو مثلا فرض مثال مشته سي اردو نه درلودله، کی تو پراکار چیرې و، پولیس مو دغه سی و،
ډیر هغه کارونه قانون اساسي شتاسو یادونه وکړه، د شذو حقوق و مکتبونه و پانتونونه و د دې ټول نهغه امان الله خان کله چې د امان الله خان نوم یادیږي دا سره ډیر نور داسې شان یادیږي چې هغه اساسات د امان الله خان په وخت کې کړته ورسول چې تر اوسه پورې چلیږي او دا ټول لاسرارونه شې دي دا فقط د ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازی په وخت کې وسو چې تر نن پورې هغه مشتسه په سلا باندې دی شیګه چې موږ دا سیس په دغه دغه اساسات چې د بنسټي شیو شکر.
بله ډیر زیات مننه جان باسب، تاسو هم که په دې اړه نظر لري مهرباني وکړئ.
نو په څه کې اضافه کوم، زه موافق یم دوستانو سره د سر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې غیر بیساری دی، کاغه د نسوان د ښځو حقوق دي، کاغه نظام سازی د ټولیزه توګه، کاغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی، مدرن صنایع نظام نامه یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه که ووایو ترتیبول دي، پارلمان د افغانستان په یعنی د معاصر پارلمان دا مستتک سمه ده چې موږ همیشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر د پارلمانتاریزم دی بېله شکه. خو معاصر پارلمان معاصر ژوند بېشکه چې د امان الله خان په دوره کې امانی په دوره کې په ټولیزه توګه چې یو ټیم په نظر کې ونیسو دا خپله امانیه خو یو نفر نه و صحیح ده چې هغې کې دغه کاریزما د ستر امان الله خپل ځای لري او هغې سره یو لوی ټیم و او ډېر نوي فکرونه وو او هغه شی چې ډېر مهم دی زما په نظر او د زما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه یو دا دی چې دغې شخصیت یو څه چې درلودل ښاغلی ساروان البته ډېرې نورې ښېګڼې هم دې سیاسي جرأت درلوده، سیاسي اراده یې ډېره کلکه وه او هغه څه چې ویلې هغه یې کول. چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب مشاره ورته وکړه چې کېدی چې تندروي به یې کړي اوسي، یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول، خو کشکې تر اخره کړی وای، کشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای او دغه ملایزم به نن په افغانستان کې بیا به نه سقه و راته نه او سقه و زادهګان به راتلل، لکه چې نن دغه بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په ډېر خواشنۍ سره چې افغانستان یو رګرس خوتنه وه. دغه اراده چې دی په 19 کال کې رامنځته کړه او په دغه سوکې او زورې استقلال ترلاسه کړ او لار دنیا سره روابط ټینګ کړل، دغه هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان پر اسمت پیژندلې، اول دا یو کاذب نظر دی. افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلې تر اوسه پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نه و، دغه روسیې شوروي یې پر اسمت پیژندل، اول موږ دا کار وکړ، بیا هغوی هغه ولادیمیر لینین د هغوی دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورکړ، په نتیجه کې دواړو خواوو یو بل په رسمیت وپېژند. یعنی هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو، د هغې ټول فشار ته په کتو، درې جګړو ته په کتو، د قربانیو ته په کتو، ته دا جرأت ولرې او ووایه چې ته ستا دښمن چې د برطانیې دښمن و شوروي همغه روسیه شوروي یا مخکې تزاري روسیه رقیب یې و دښمن یې و، ته لاړ شه د هغې دښمن په رسمیت وپېژنې، دا یو لویه سیاسي اراده یې غوښتله. هغه وخت کې دغه سیاسي اراده رامنځته شو، بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول، همدغسې ایټالیا سره، فرانسې سره، جرمني سره، نورو هېوادو سره. نو په دې توګه د دې شخصیت رول ډېر لوی دی ښاغلی صاحبان ستاسو په تاریخ کې، او ښایي که په دغه طالب وکړي څوک پوهېږي د افغانستان په ځای، او که د دوی هدف رښتیا سره دولت سازي اوسېږي، نه طالبان سازي د افغانستان، نه مدرسېزم په افغانستان کې خپرول، اغه هم د نورو چا نورو پردیو خلکو په لڅون نو هیله ده چې خپل تاریخ ته جوړ وګوري. نیمګرچا وشته زموږ تاریخ کې کیروته شته دي، تبرېګان شته دي، خو ډیر مثبت کارونه موږ تاسو پلارونو کړی دي چې هغه نه به تک، او دا د څه نه کوچ اګنوري کوی، نه به نه یو ورته وکړو او وایو چې دا نه پیګم سم مسلمانان نو، دا نه پیګم زما په ځل نو، طالبان نو، دا ټول بیهوده خبرې دي. او دا ټول
هغه ډیره مننه سلامت اوسې
ما نه خبرې به چې موږ تاسو وطن ته نقصه کړی
مننه ډیره مننه سلامت اوسې غوث
زسترداد غوث ټول ته مبارک
سلامت اوسې غوث جان با صاحب تاسو هم ډیره مننه هم درس له شاغل صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبد الله هیواد څخه مننه لته سې اوریدونکو هم مننه یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
चमन चमन तगे दे वतन वतन सवे दे चमन चमन हे पाके उबखवाड़ी विन विना दखवाड़ी जंगा जतान वाड़ी नु जंगा 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 जतान वाड़ी नु जंगा 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 जतान वाड़ी جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیرل جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوبغواڑی وینا وینا لغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی جان اورتی دی ماته مونان زکی دی او لو بیران اورکی دی ماته مونان زکی دی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ هو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی وب غواڑی وین وین نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی.